پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. د اندونیزیا د علماو سازمان رئیس چې کابل ته راغلی وایي هیواد په هغه صورت کې چې د افغانستان حکومت او طالبان وغواړي حاضر دی چې منځګړتوب وکړي. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې نور موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ازادي راډیو مشرتابه ل افغان حکومت نه د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د کندهار د حج اوقاف مشر یو وسلوال بریټ کې ټپی شوی او امریکا ایران ته په عراق کې پر امریکایي اهدافو د هر ډول بریټ په اړه د جواب ویلو خبرداري ورکړ. بشپړ خبرونه. د ازادي راډیو مشرتابه ل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واک کې دی وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی سندلر خاغلی غنی ته د ولیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړي چې غاګي د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ شو چې افغان ولسته رښتیا و نشي رسولی. اغلی سندلر د دغه وژنه په تړاو د زنو نیولو یادونه هم کړې، خو وايي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلی معلومات نه دي شریک شوي. په لیک کې د غرض په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشرتابه او کارکونکو ته د روانو غوښونو یادونه هم شوي چې اټکل دی پر روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. دیزی سنلر ټینګار کړی چې 2013 کال په کابل کې په خبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیا او د رسولو په برخه کې خپل دند پرې نه خوده او اوس به هم د خپل ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره خپل ټول واس کوي، خو وايي په یوازې سر بریالي کېدای نه شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر ولسمشر غنی هڅولی چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي راډیو د خبريالانو د ورستۍ وژنو پلټنې، محاکمې ته د وژونکو درونې او نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. ډیزی سنلر د خپل لیک په پای کې اندېښنه ښودلې چې که داسې ونه شول ازادي راډیو ته به ناشونی شي چې د تیرو 40 کلونو غونډې په سر لوړۍ میړانه او اغیزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. د کندهار د حج او اوقافو رئیس په یو وسلوال بریټ کې ټپي او موټر چلوونکی ووژل شو. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت د حج او اوقافو پر رئیس محمد عمر اخونزاده بریټ نن سهار د کندهار په 14 امنیتي حوزه کې شوی.
نن سهار 9:10 باندې د کندهار ښار د چوڼۍ په سیمه کې د کندهار حج او اوقافو رئیس باندې وسلوال بریټ سوی دی. په بریټ کې نوموړی ستی ټپي سوی دی او ډرایور یې په شهادت رسیدلی دی.
دا په تیرو 24 ساعتونو کې کندهار کې د هدفي وژنو درېمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. تیر ورځ د کندهار ښار په 14 حوزه کې د هلمند د 215 میوان قلی اردو پخوانی قومندان ولی محمد احمدزی او سیکرټری آقا محمد شیرزاد او په 9 حوزه کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکي د وسلوالو موټر سایکل سپرو په بریټ کې وژل شول. د تیر ورځې د دوه هدفي وژنو مسولیت وسلوالو طالبانو منلې، خو د حج او اوقافو پر رئیس د بریټ مسولیت تر اوسه چا نه دی منلې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پاوز یا ډیپلوماټیک پرسونل د هر حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. ولسمشر ترامپ یو ټویټ کې دغه خبرداري څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړ ملشي به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندوي بریدونو کې لاس ولري. دغه خبرداري دغه راز وروسته تر دې ورکول کېږي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس ولسمشر کولای شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هر احتمالي حمله مخه ونیسي. لاتو نه یو راهیسی امریکایي چارواکو دا خبره کړي چې احتمال شته چې ایران یا په عراق کې ملاتړ ملشي د بغداد هوایی ډګر ته چیرمه د امریکا د 2003 کال د جنوري د دریمې د هغې د غاچ لپاره حمله وکړي چې په نتیجه کې د ایران د قدس د ځواک مشر قاسم سلیمانی او د عراقي ملشي یو شمیر مشران وژل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شپږویشت نور کسان هم وبخل چې د هغه د انتخاباتو د کمپاین پخوانی مشر پاول منافورت او د هغه د زوم پلار چارلز کوشنر هم پکې دی. ترامپ چې د جمهوری ریاست ختمېدو ته یې څو ورځې پاتې دي، تر دې یوه ورځ مخکې پنځلس نور کسان هم بخلي وو. منافورت د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش د څېړنو په نتیجه کې په څه باندې اووه کاله بند محکوم شوی وو. د ترامپ د زوم او ځانګړي سلاحکار جرید کوشنر پلار ته هم د مالیې د درغلیو په ګډون د ځینو نورو مواردو په خاطر د اووه کلونو بند سزا ورکړل شوې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 240 میلیارد ډالر هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روان میاشتې په پایل کې د امریکا کانګرس تصویب کړی و. ډونالد ترامپ وویل دغه بودیجه یې ځکه ویټو کړه چې پکې د ملي امنیت لپاره مهم اقدامات نه وو شامل. نوموړي د اساسو جرګې غړو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا د چین او روسیې لپاره ډالۍ ده، خو په اړه یې جزئیات ورنه کړل. ډونالد ترامپ همداشان په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړی چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ترامپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د روان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې راتلونکې اونۍ د ولسمشر ترامپ د ویټو د ردولو لپاره غونډه وکړي.
زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې اندونیزیا وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د موافقې په صورت کې منځګړتوب ته تیار دی. په کندهار کې د دیني زده کړو زده کوونکي وایي نور د زده کړو لپاره مجبور نه دي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي.
اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیس علما استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو.
د نورستان له ناامنو سیمو بې ځایه شوي وایي د ژمي یخنۍ ژوند ګواښي. د اورزګان اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې کور په کور پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
تو غواړم خپل مشمه مې دوغو سیمې سخر اوسیدل ته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو ساتونو مزل مې وکړي.
د قزاقستان د پخوانی ولسمشر د خپلوانو د میلیون ډالري شتمنیو په اړه هم یو تحقیقي راپور لرو. زموږ اخلا آزادي رادیو او ریډ آزادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې د آزادي رادیو ویب پاڼه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په ویب پاڼه کې نه یوازې د آزادي رادیو مطالب لوستلی شي، بلکې د آزادي رادیو خبرونه اوریدای هم شي. د روانې خبرونې په دوام کې اونیس پروګرام هم لرو، خو د راپورونو لړۍ د اندونیزیا د پخوانی مرستیال ولسمشر او د محمدیه علما او سازمان د رئیس یوسف کالا په څرګندونو کوو. دی وایي چې افغان حکومت او طالبان موافقه وکړي دوی چمتو دي چې ترمنځ منځګړتوب وکړي. یوسف کالا د خبره کابل ته د خپل سفر په مهال د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې کړي. د ملي مصالحې عالی شورا له قوله د محمدیه علما او سازمان رئیس ویلي اندونیزیا په افغانستان کې له روانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله راشي. نور تفصیل د زهیر مل ناورو. مهرباني.
د اندونیزیا په پنځلسال ولسمشر او د محمدیه د علما او سازمان رئیس یوسف کالا وړاندیز کړه چې د هیواد دینی عالمانو چمتو دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې بشپړ مرسته وکړي. خغله کالا چې اوس مهال په کابل کې ویلي دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو قربتو ته هم تیار دي او د خپلو دینی عالمانو په ژبه به له دواړو لوري وغواړي چې د سولې خبرې په اندونیزیا کې وکړي. یوسف کالا تیر شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر مسؤولانو سره هم کتلي دي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل یوسف کالا دوی ته ویلي افغان حکومت او طالبان هوکړه وکړي د اندونیزیا دینی عالمان د دوی ترمنځ منځګړتوب ته هم چمتو دي. د ملي مصالحه شورا د قوله اندونیزیا په افغانستان کې لروانه جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هواد کې سور راشي. د اندونیزیا د محمدیه دینی عالمانو سازمان رئیس دا چې ما افغان حکومت او طالبانو ته د خبرو د منځګړتو وړاندیز کړی چې دواړه لوري راتلونکي پړاو خبرو ته چې بیا هم د قطر په دوحه کې خپل چمتووالی ښودلی. له دې وړاندې افغان حکومت طالبانو ته په افغانستان کې د سولې د راتلونکي پړاو خبرو بلنه ورکړې وه، خو طالبانو دا کار د سولې خبرو تخریب وباله. ولی که هم د اندونیزیا د محمدیه دینی عالمانو سازمانو رئیس هیله خودلی چې دواړه لوري به په دې حق لا مثبت جواب ورکړي، ول د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا لا هم په دې حق لا څه نه وایي چې آیا د اندونیزیا نوی وړاندیز تلبای کوي که نه. طالبانو هم په دې اړه باندې څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې په دوحه د سولې د خبرو په ځای ټاکل شوی چې هغه به هم په دوحه کې کیږي، او په دې برخه کې یوازې د قطر هیواد د اسانچاري په توګه
ډیره زیاته مننه. و موریدل چې د اندونیزیا د دینی عالمانو د سازمان رئیس وایي که چېرته د افغانستان حکومت او طالبان موافقه وکړي نو حاضر دی چې منځګړتوب وکړي. تر دې پخوا هم د اندونیزیا دینی عالمانو او حکومت د افغانانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د منځګړتوب وړاندیز کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په اورزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسینو ته اجازه ورکړي. د اورزګان چارواکي وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزن ضد ناروغۍ له واکسین څخه بې برخې شوي دي. نور تفصیل له ترین کور څخه د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې.
د اورزګان په غسیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د ګوزن د واکسین د کمپاینونو پر مهال روغتیاي کارکونکو ته کور په کور ماشومان ته د واکسین د ورکولو اجازه نور کول کیږي. دا چاره د دې سبب شوی چې د دې سیمې اوسیدونکو باید د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال ساتونه مزل وکړي، څو خپل کوچنیان روغتیاي مرکزونو ته د واکسین لپاره ورولي، او یا باید ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شي. د اورزګان د چوری ولسوالۍ د کلایراغ د سیمې اوسیدونکو جمعه خان چې په موټر کې لخپل ماشومان سره د ولسوالۍ تر مرکزی روغتون ساتونه لار وهلې، هغه وای پرسنوي کې د ګوزن د ناروغي د ګواښ او د ماشومان د واکسین د اړتیا پاړه ورېدلې، او له همدې کبله وجده لار وهلې څو خپل ماشومان واکسین کړي.
کړي باید موږ د سرګرداري څخه خلاص وو، دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دوی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي. اوس ما ته ګوره خپل ماشومان مې دوغ سیمې څخه راوستي، دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو مزل مې وکړي.
د اورزګان بل اوسیدونکي کریم الله په اورزګان کې د پولیو د نوې پیښو ثبت ته په اشاره وایي د حکومت مخالف وسلوال باید په خپلو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو سره مرسته وکړي. د نموړي په وینا کې د دولت تر ولکې لاندې سیمه کې وي او که د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه وي، د ماشومانو د روغتیا مسله مهمه ده. د اورزګان د امي روغتیا ریاست چارواکي وایي دی ولایت کې وسلوالو طالبانو لتیر 1.5 کال رئیس تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه یوازې د چکور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جماعت په جماعت هم اجازه نه ورکوي. د اورزګان د امي روغتیا پر ریاست کې د کتلوي مافیات مسول سیپدین بارک وای د طالبانو لخوا د محدودیتونو د دې سبب سوي چې شاوخوا یو لک او څلوي زره ماشومان د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین څخه بې برخې سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې ورس کې در سل کس اضافه کسان دا وایرس وخت کولای شي ماشومان. موږ غوښتل دا غږ چې باید د دې واکسین اجازه ورکړي کپاره تاریخ کې کدي د ار بګون سره مشکل لري کده وزارت ستامه سره لري کې د دبليو ټي سره لري کې د نسب تر لري هغه د خپل کومران کې وزیر کې کومر دغه او دا سره مشکل لري واکسین به وزارت ستامه واخی بل ورګان د طریقې به تطبیق کړي. خو څه موږ هغه تم نه معلومیږي چې د مشکل په کوم ځای کې دی. موږ چې د سره خبرې کوی دا موږ د قناه وتل خبر ده در موږ د مشرانو کار دی.
شاغلی بارکوای په 2000 میلادي کال کې په اورزګان کې د ګوزن ناروغي 1530 مشکوکې پیښې ثبت شوې دي چې له جملې څلور مثبت شوې دي. د امي روغتیا ریاست د چارواکو په وینا دا پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسین کمپاینونو ته کور په کور د عملي کېدو اجازه نه دور کول سوي، خو اسلوال طالبان وای دوی د واکسین مخننی سي. د جیدلی ویان کاری سپ احمدی ازادی راډیو ته ویل روغتیایی داری کولای سي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې جمعات په جمعات ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي. افغانستان په نړۍ کې یوازې له هغه دری هیوادونو څخه دی چې لا هم په کښې کې د ګذار ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې دوه نور هیوادونه لکه نایجیریا او پاکستان دي. روغتیایي کارکوونکي وایي که تر 15 کلنۍ کم عمره لرونکي ماشومان واکسین سي نو په ګذار ناروغۍ نه اخته کیږي او همدارنګه دا ناروغي له افغانستان څخه په بشپړ ډول ورکېدای سي. روغتیایي چارواکي وایي په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګذار شاوخوا 65 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. دا پیښې ټولې په هغه سیمو کې دي چې له ګذار ضد واکسین نه په قطعي ډول محروم سوي او یا هم په سمه توګه ورته تطبیق سوی نه دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې هر ورځ په بلخ ولایت کې 2 عرادې موټر او شاوخوا 1000 عدد بیټرۍ تولیدیږي. د دغه وزارت له لورې په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې دغه فابریکه د امیر شیرینوایی په صنعتي ښارګوټي کې د 1 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې سره جوړه سوې ده. په اعلامیه کې یادونه سوې چې په دغه فابریکه کې له 6.5 تر 220 امپیر تیزابي بیټرۍ تولیدیږي او 150 تنو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. په دغه فابریکه کې تولید سوي موټر د 5 کسانو د وړلو وړتیا لري چې په ښار کې د ټکسي په ډول چلیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې په بلخ ولایت کې د پیازو شاوخوا 300 زیرمتونونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د دغه وزارت وینا اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه زیرمتونونه د بلخ ولایت په 1 ولسوالۍ کې د څه باندې 1,30,000,000 افغانیو په لګښت جوړ سوي دي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې سږکال په بلخ ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت اړوند 603 پروژې پلي سوي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې روان کال د وات په کچه 6.8 میلیارد افغانۍ په لګښت د کرنیزو محصولاتو مدیریت پروژې پیل کړي دي چې ممیز خونې، د پیازو او کچالو زیرمتونونه، د مڼو او انارو 0 درجې سړې خونې او د میوو او سبزیو وچوونکي ماشینونه پکې شامل دي. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، 1 اروپایي یورو 93 افغانۍ لس پوله، 1 انګلیسي پوند 102 افغانۍ 40 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، 1 هندي روپۍ 1,040 افغانۍ او 1,000 پاکستانۍ روپۍ 421 افغانۍ.
په کندهار کې د دیني زده کړو یو شمېر زده کوونکي وایي چې نور مجبور نه دي چې د دیني زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د دې او ځینو نورو مطالبو تر تفصیل وړاندې د کرسمس په اړه یو راپور لرو. کرونا مراسم د کرسمس مراسم هم ګډوډ کړي دي. په نړۍ کې د یو شمېر احصایو له مخې تر 2.4 میلیارده ډېر عیسویان ژوند کوي، خو سږ کال کرسمس په داسې وخت کې رارسېدلی چې د کرونا وبا تلفات په زیاتېدو دي او د دې اخیستونکي ناروغۍ د 2 نویو ډولونو د خپرېدو راپورونه ورکړی شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د کرسمس او د نوي کال د لمانځلو لپاره سره راټول نشي ځکه چې کورونا وبا په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو ده. په داسې حال کې چې په سلګونو میلیونه وګړي تر سختو بندیزونو لاندې ژوند کوي، د خلکو ډېرې هیلې د دغې اخیستونکي ناروغۍ په واکسین پورې غوټه شوې دي. د کورونا وایروس د نوې بڼې په اړه چې په بریتانیا کې د خطر زنګ کړنګولی، ګمان کیږي چې د دغه وایروس بله نوې بڼه چې له اصل څخه یې سرایت چټک دی په جنوبي افریقا کې خپره شوې ده. یو شمېر اروپایي هیوادونو پرون چهارشنبه هغه بندیزونه چې په بریتانیا کې د دغه وایروس د نوې بڼې د خپرېدو په خاطر دغه هیواد ته په راتلونکو الوتنو په چټکۍ لګولي وو لرې کړي دي، خو مسافر دې ته اړ کړي چې د کووېډ-19 ناروغۍ د منفي ټیسټ سند باید له ځان سره ولري. په لسګونو هیوادونو وروسته تر دې بریتانیا ته په سفر بندیز ولګاوه چې د بریتانیا حکومت د اونۍ په پیل کې په لندن او د انګلستان په جنوب ختیځ کې ټول بند اعلان کړ. بریتانیا بیا پرون له جنوبي افریقا په سفر بندیز ولګاوه ترڅو د کورونا په نوي ډول خلک اخته نشي. د جنوبی افریقا روغتیا وزارت وای د خطر د زنګ تر بریده د کورونا پیش خبریشه او اوس د شپږ ویش فیصد ټیسټونو نتیجه مثبت خیشه. چارواکو دانه د روشانه کړي چې په دې فیصدی کې څومره د کورونا نوی پیشری په نړۍ کې روغتیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا دوی نوی بڼې چې ژر خپریشي وپیژني او د خپرېدو مخنیوی وکړي. په بریتانیا کې چې کوم ویروس خپور شوی دی، همدا په څو نورو هیوادونو کې هم خپور شوی دی، خو په لږ اندازه. د امریکا د متحده ایالاتونو د اخیستونکو ناروغیو متخصص انتونیو فاوچی د چهارشنبې په ورځ بلومبرګ خبرونې ته وویل چې تر اوسه داسې هیڅ نقشه نه لیدل کیږي چې په بریتانیا کې خپره شوې نوې کورونا دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندهار کې د دینیز دکلو یو شمېر زده کوونکي وایي نور د دینیز دکلو لپاره د گاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نزي. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس دا مهال په دغه ولایت کې شاوخوا څلور پنځوس رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا و بیش زره زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. نور حال له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د دینیز د کلوب د مدرسې کې شاوخوا شپږ سوه زده کوونکي ابتدایي او لوړی زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیږي چې پر ابتدایي دینیز د کلوب سربیره پکې په لوړه کچه دینی کتابونه هم تدریسېږي. د دینیز د کلوب د دغه مدرسو زده کوونکي وایي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالی د گاونډیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورتګ اړتیا او لیوالتیا کم کړې. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپل ملګرو سره یو ځای د دینیز د کلوب لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتللی پاکستان ته زده کړه کول، د اتللی پاکستان ته خپل تعلیم کول. اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیر علماء استاد چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو، چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غیر علمان لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړه کوي، ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیل ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دینی مدرسو کې د حدیثو په کچه هم لوړ زده کړې وکړي.
په خو ډیر خلک لو تلیا د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په ساته باندې خلک پاکستان ته کلو لته ډیر مشکلات هم غالل، خو سربیره پرغه باندې دی لته نو څوک کولای سي خپل زده کړې وکړي. اوس تلیا ان شاء الله زمينه برابر ده ک چیرته دوره یې ک لوړه دوره یې ک د حدیثو دوره یې ټول دی په اساني سره کولای سي سلاسته راوړي.
په ورته وخت کې د دینی مدرسو مسولان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دینی زده کړو زمينه برابر کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغېږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارسو کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصص پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسې کیږي او دستاربندي کیږي، او په دینی برخه کې هم د معرفت چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دینی مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي څلور پنځوس ته رسیږي، خو سلګونه نورې دینی مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سبسوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه څلور پنځوس دینی مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي ووی زره پنځه سوه زده کوونکي زده کړې کوي چې یوه برخه یې انجونې دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې څلور پنځوس باب دینی مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد څلور پنځوس باب مدارس کې تقریبا ووی زره پنځه سوه تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه نظر پنځه سوه اوناس یا انجونې دي او باقی هم الکوان دي.
د گاونډیو هیوادونو پر ځای په کور دننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې مهال کیږي چې لا هم یو شمېر کسان دا تور لګوي چې له مجبوری څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
زمو شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنی سپد ولش پښنیو په یو شمېر شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 سپ اوري. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې مخکښ شسی 19 پروګرام هم لرو. د نورستان مرکز پارون او واما ولسوالۍ ته له ناامن سیمو کډه شوي کورنۍ وای سوړ ژمی د ماشومانو ژوند ګواښي، خو تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی وروشت کړی. ویل کېږي په نورستان کې دا مهال شاوخوا 3000 کورنۍ د جنگ جګړو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
واما او پارون ته د نورستان لانه امن سیمو سلګونه کورنۍ راکړه شوی چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا به کور دي. دا به ځای شوی کډوال د نورستان ساړه ژمی لستون سره لاس او گریوان کړي او وایي د دولت او مرستندوی ټولنو لاسنیوي ته اړ دي، خو د دې کورنۍ غني وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلی او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دی رسېدلی. فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته حضرت واما ته مهاجر شوی دی. اکثر د یو کورونو یو افغان سره همکاري په نظر کې نیول کېده. خپلوانو ته ځي کېږي، لس کس یو کور نه نیول کېږي او بسته د څو چې اصلي مستحق دي هغوی په کورونو کې یو
په واما ولسوالۍ کې د مهاجرینو شورا مشر عظمت الله بیا د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلینو باندې نیوکه کوي چې د مرسته شوو موادو په ویش کې دوی سره د معیاري مور سلوک کوي.
د واما ولسوالۍ مربوطه تقریبا 300 مهاجرین دي. نو راغی اسلام کومکونه راځي، وروره د مهاجرینو په دغه کښې هم راځي. د مهاجرینو رئیس چې دی هغه وروره خپل الواد او خپله کورنۍ سختوي، وروره هغوی نمونه نه دي کې
په
دې کښې.
په نورستان کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو مسؤلین بیا دا نه مني چې ګنې دوی د کډوالو سره توپیریز چلند کړی وي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو امیر ضیاءالله
مونږ خو عظمت خان ته خپل الله شاهد ده نغدې پیسې هم ورکړې دي. نو کله به نور بهمو سوسایټ پیدا کېږي، کله به دا پیدا کېږي، بلبل پیدا کېږي. مونږ د الله په نیز باندې مسؤول یو، وظیفه په غاړه ده، په ایمانداري سره دغه وظیفه سرته رسو. د دې یو تقریبا 15 فامیلو ته مونږ $200 مونږ دې ته ورکړې دي. عظمت خان راغی او که بل راغی او مونږ ورسره همکاري کوو، طبیعي چلند پکې مونږ چا سره نه کوو.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل کډوالو ته یې په خپل وخت مرستې رسولي او که څوک ترې پاتې وي هغوی دې ورسره اړیکې ونیسي.
مهاجرین ټول که هغه واما ولسوالۍ کې که حتی د موږ د کامدېش کشتوس ورونه سې بریکوټ نړۍ ولسوالۍ خواته وتلی ده، موږ تر یو حده پورې هغوی سره هم همکاري کوو. نو که چېرې ته ورسره ارتباط لرې او تا سره به ارتباط کړی ما خواته یې ولېږه چې زه دلته عمر مهاجرین راوغواړم، د هغې په مخ کې عملا هغوی سره د موضوع هماهنګي همغږي وکړو.
په نورستان کې نږدې 3000 کورنۍ جنگ جګړو د خپلو اصلي مینو پریښودو ته اړ کړي او دا مهال د پارون په ګډون د یو شمېر ولسوالیو په مرکزونو کې په نشته امکاناتو د نورستان له ساړه ژمي سره زور ازمایي کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې یم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کېږي چې د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ د محلي پولیسو مالي چې دا کوم معاشونه چې د محلیانو راباسي دا 15 میاشت روانه ده چې یو معاش یې حواله کړی ده. او دلته عسکر ډېر سخت ضرورت لري، مریضانې دي، واورې پرې شوي، کور کې خرچه نه لري. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونې چارواکي د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم معاشونه یې سار دي، ضرورت لري، مشکل لري، دغه مونږ ته حواله له وخت راکول نوم یو جهان مننه والسلام.
زه رحمت خان د تورخم استاسو په لیده کښېیم. کوم عریضه چې کومه نو دا د دولتي غټو مقاماتو نه مې دا غوښتنه ده چې کوم سکینر راغوښتل شوي لکه د کورونا دپاره. په کار دا ده چې په تورخم کښې دا اسانتیا مسافرو ته وړاندې شي او دا سکینر ولګېږي. باید زر ته زره کوم چې مسافر ځي باید هغه چیک شي او باید د کورونا ټیسټ ولا وشي. د ازادي راډیو نه مننه کوم. السلام علیکم.
زه حکیمه د کندهار ولایت د امن ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د وسلو طالبانو او د حکومت په مدعوه هیله ده چې خیر دی ورباندې وکړي او سوله وکړي. په دغه بېچاره ولس لپاره سوله وکړي، خیر په هېواد کښې به مو امن وي او په سوله کښې به ټول ژوند کوي. دوالو سو بخاري غارو خور دي سولو السلام
عليكم شراغان زبل ولایت سر دا سجل لیزل دا ما دا حکومت دا غشتن دا چی دا مرسی سیدی دا غریبان نفر را غلی دی خودی طول خپل و خود